طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو محصلانو ستړي مشای هیلمن یم تاسو به خیای ستاسو لپاره د طبی زده کړې د نن ورځې درسي خبرونه پیلېږي. پوهان آرین د نن ورځې د طبی زده کړې په نوي درس پیل کو. درنو زده کوونکو تاسو د طبی زده کړې د دریم کتاب څلورمه برخه یا فارماکولوژي پیدا کړئ. نن ورځ رسمان د کتاب د فارماکولوژي برخه پیدا کو. په فارماکولوژي کې د همدې کتاب موضوعات ډیر مهم موضوعات دي. هر موضوع په خپل ځای کې ځانګړی ارزښت لري. نو لزده کون کو هیلا دادا چه درسونو ته خواه توجه وکړي. دیدی سیستم یوه ځانګړنه نه دادا چه هر برخه چه ختمی گی لاغی و رسی و بلا برخه نوی شروع کی گی. فرزن مگ اوس تیبی استلاحات دوست دکون دیگی چه و بل پلان لسر هونی سی. هغه دا پلان چې فارماکولوژي شروع کیږي زده کوونکی باید په ذهن کې پلان ولري چې د فارماکولوژۍ د هر ورځې درس به په سم ډول زده کوم. یعنی زده کوونکو ته یوه نوې انرژي ورکول کیږي. د هرې برخې پای ته په رسیدو یوه بله برخه شروع کیږي. کله چې هماغه نوې برخه پیلیږي زده کوونکی هم یو نوی فکر اخلي، یوه نوې انګیزه اخلي. هغه یو فکر کوي ځان سره چې دا خو یو نوی مضمون شروع کیږي او باید همدا مضمون ښه زده کړم. د همدې کتاب د فارماکولوژۍ درس باید ښه زده کړم، ښه مطالعه پکې وکړم. زه خو له چا کم نه یم چې زه دې دا درس نه کړم زده نور زده کوونکي دې زده کړي. نو تاسې هر زده کوونکی د هرې برخې لپاره باید ښه پلان ولرئ، ځکه د هره برخه چې په دې کتاب کې لیکل شوې ده یو جلا مضمون دی. فارماکولوژي د طبي اصطلاحاتو سره تړاو نه لري. طبي اصطلاحات د اناټومۍ سره تړاو نه لري. اناټومي له بیولوژۍ سره تړاو نه لري. یعنی جلا جلا برخې دي. نو هیله ده چې د هرې برخې لپاره خپل پلان نوی کړئ او په ښه پلان سره په ښه فکر سره هره برخه پای ته ورسوئ. ډیر خوان کوي هغه وخت چې یو کار په ښه ډول پای ته ورسیږي. اوس فرزن د کتاب د طبي اصطلاحاتو برخه مو پای ته ورسوله. هغه زده کوونکي به ډیر خوښ وي چې د طبي اصطلاحاتو ټول لغتونه یې زده کړي دي، ټول اصطلاحات یې په یاد زده کړي دي. راځئ پیل یې کوو. څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په څلوېښتمه صفحه کې موږ د فارماکولوژۍ درس را پیلو. پورتنۍ برخه کې لیکل شوی دی درمل. په قوس کې لیکل شوی دی ډراګز. کله چې یو څه په قوس کې ولیکل شي دا د قوس څخه د بهر نوم سره ورته والی لري. فرضاً ډراګز او د ډراګز څخه بهر ته درمل، د دواړه ورته کلمې دي، یوه معنی لري. یوه انګلیسی معنی ده او بل پښتو کې ورته وای. دلته ځینې درمل پیژنو په دې صفحه کې لاندې لیکل شوی دی د درملو کورنۍ. قوس کې لیکل شوی دی سیورال گروپس آف ڈرگس. سیورال گروپس آف ڈرگس یعنی سیورال گروپس مختلف گروپونه آف ڈرگس د درملو یا د درملو کورنۍ پلان ډول. د درملو کورنۍ څه ته وایي؟ د درملو کورنۍ یو گروپ درمل وي، یوه مجموعه درمل وي. فرضاً په دې گروپ کې شاید لس درمل وي، پنځه ډوله درمل وي، او دا درمل د یوې خاصې ستونزې د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. فرضاً زه وایم سیډیټیو ډرگس. سیډیټیو هغه درمل دي چې هغه د آرام سبب کیږي، د بدن د آرامتیا سبب کیږي. په دې کې مختلف نور درمل دي چې د هر درمل د آرام لپاره استعمالیږي. یا زه وایم هایپنوټیک ډرگس. په هایپنوټیک کې مختلف درمل بیا وایو چې دا درمل هم د خوب لپاره یا د خوب د راوستو سبب کیږي، دا درمل هم د خوب د راوستو سبب کیږي. یعنی یوه مجموعه درمل وي، د هغې لپاره یو عمومي نوم ورکړل شوی. لاندې نهمه شمره لیکل شوې ده. اوس په زده کوونکي په دې کې ګنګ سوي چې ولې نهمه شمره ورکړل شوې ده. ځکه نهمه شمره دلته ورکړل شوې ده چې تر اتو شمرو پورې مو په دوهم کتاب کې د درملو ځینې کورنۍ وپیژندې. دلته نهمه شمره ورکوو چې له هغې وروسته دغه پاتې درمل هم وپیژنو. نهم گروپ درمل هغه آنټي ملیریا دی. په قوس کې لیکل شوی دی آنټي ملیریا. آنټي ملیریا یعنی د ملاریا ضد درمل. آنټي ضد ته وایي، دا زده کړئ. ملیریا ملاریا ته وایي. نهمه کورنۍ به د درملو کومه کورنۍ وي؟ آنټي ملیریا. مهمه نه ده چې موږ په ترتیب سره زده کړو چې دا نهمه کورنۍ ده. موږ یوازې شمارې دلته ورکړې دي، ځکه اته پورې مختلف ګروپونه مو په تیر کتاب کې ویلي دي. نهم ګروپ دلته وایو آنټي ملیریا. په قوس کې لیکل شوی دی آنټي ملیریا. لاندې لیکل شوی دی دا درمل د ملاریا د ناروغۍ د تداوی لپاره استعمالیږي. که چیرې یو کس د ملاریا په ناروغۍ اختاوي، د هغې د تداوی لپاره باید آنټي ملیریا درمل ورکړل شي. اوس په دې آنټي ملیریا درملو کې مختلف درمل شامل دي چې موږ یې بیا په راتلونکي کې وایو. یعنی د دې لپاره چې د ملاریا ناروغي په بشپړ ډول له منځه لاړه شي، د دې لپاره مختلف درمل دي چې هغه ټول د ملاریا ضد تاثیر لري. نو دا ټول گروپ د آنټي ملیریال یا آنټي ملیریا په نوم یادیږي. آنټي ملیریا دا درمل د ملاریا د ناروغۍ د تداوی لپاره استعمالیږي. لسم، آنټي ډیپریسانټ. آنټي ډیپریسانټ، آنټي ډیپریسانټ. قوس کې وګورئ آنټي ډیپریسانټ ډرگس. آنټي ډیپریسانټ ډرگس کوم ډرگس دی یا کوم ډول درمل دی؟ لاندې لیکل شوی دی دا درمل د ژور خفګان د درملنې لپاره استعمالیږي. دا درمل د ژور خفګان د له منځه وړلو یا د هغې د درملنې لپاره استعمالیږي. ډیپریشن ژور خفګان ته وایي، او ډیپریسانټ ډرگس هغه درمل دی چې ژور خفګان له منځه وړي. لسمه شماره کې آنټي ډیپریسانټ ډرگس دی. آنټي ډیپریسانټ ډرگس دا په دې معنا چې د ژور خفګان له منځه وړونکي درمل. اوس که چیرې یو قطۍ راواخلئ، په هغې باندې کوچنی لیکلی وي آنټي ډیپریسانټ ډرگس، نو تاسې به بیا پوهیږئ چې دا د ژور خفګان د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. نور په دې کې مختلف درمل شامل دي چې د ژور خفګان د له منځه وړلو لپاره استعمالي. یعنی دا یوه ډله درمل دي چې ژور خفګان له منځه وړي، آنټي ډیپریسانټ. اوس یو ډاکټر یو ناروغ معاینه کوي، هغه پوهیږي چې دا کس ډیپریشن لري، نو نسخه کې ورته لیکي چې دې کس ته آنټي ډیپریسانټ درمل باید ورکړل شي. آنټي ډیپریسانټ ژور خفګان ضد درمل یا د ډیپریشن ضد درمل. یولسم، آنټي انزایټي. آنټي انزایټي قوس کې هم آنټي انزایټي ډرګس لیکل شوی دی. آنټي انزایټي ډرګس آسانتیا خو په دې کې ده چې په پښتو درته تلفظ هم لیکل شوی دی، آنټي انزایټي ډرګس. دا کوم درمل دی؟ لاندې لیکل شوی دی، دا درمل د تشویش د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. د څه شي؟ د تشویش د ختمولو لپاره. یو کس ته اندېښنې کوي، تشویشونه کوي، او بیا هم ویره لري، ډار لري، د یو څه څخه اندېښنه لري. فرضاً یو کاروبار کوي، تشویش کوي چې زه په دې کاروبار کې تاواني نه شم، اندېښنه کوي یا ویره کوي. تقریبا تشویش او ډار یا ویره یو له بل سره نږدې دي. د دې د درملنې لپاره د آنټي انزایټي ډرګس استعمالیږي. اوس په دې کې بیا نور مختلف درمل دي، بنزودیازپین مختلف درمل چې په دې کې استعمالیږي، هغه پراتلونکي کې ویل کیږي. دا د یوې کورنۍ درملو یا د یوه ګروپ د درملو لپاره دا نوم دی چې آنټي انزایټي ډرګس. په دې کې بیا مختلف درمل دي چې د انزایټي د له منځه وړلو لپاره، د تشویش د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. انزایټي کلمه موږ په همدې کتاب کې د طبي اصطلاحاتو په برخه کې ویلې ده. تشویش ته ویل کیږي یا ډار یا ویره، ځکه د ویرې له امله تشویش رامنځته کیږي. آنټي انزایټي ډرګس. دولسم، آنټي هایپرټینشن یا آنټي هایپرټینسیو قوس کې وګورئ، آنټي هایپرټینسیو ډرګس. آنټي هایپرټینسیو ډرګس دا څه ته وایي؟ آنټي هایپرټینسیو ډرګس لاندې لیکلی دي، دا درمل د لوړ فشار د ټیټولو لپاره استعمالیږي. کله چې یو ناروغ لوړ فشار ولري، د هغې د ټیټولو یا ښکته کولو لپاره باید آنټي هایپرټینسیو ډرګس استعمال شي. اوس د طبي زده کړې یو زده کوونکی چې کله یو د لوړ فشار ناروغ ډاکټر ته وړي او ډاکټر ورته درمل ورکوي، نو تاسو ورته ویلی شئ چې ډاکټر صاحب داسې درمل دې ورکړي دي چې هغه آنټي هایپرټینسیو وي، هغه به داسې حیران شي، هغه به درته وایي چې حتما مو ورکړي دي. آنټي هایپرټینسیو ډرګس دا په دې معنی چې د فشار ښکته کولو درمل. په دې کې به مختلف درمل دي چې فشار ښکته کوي، آنټي هایپرټینسیو ډرګس. آنټي هایپرټینسیو ډرګس. هایپرټینسیو د هایپرټینشن نه اخیستل شوی دی. هایپرټینشن د وینې لوړ فشار ته وایي. هایپرټینشن د وینې لوړ فشار ته وایي. دیارلسم، آنټي لایپیمیک. د بل ګروپ درمل دی. په قوس کې هم لیکل شوی دی آنی، آنی نه البته آنټي، دلته ټی آی ولیکئ. آنټي لایپیمیک دا په دې معنی چې د لیپیډو ضد درمل. لایپیمیک د لیپیډ څخه حاصل شوی دی، لیپیډ شحم ته وایي. آنټي لایپیمیک لاندې لیکل شوی دی. تشریح د ټولو لپاره لیکل شوی دی. ګورئ دا درمل د وینې غوړ په کمولو کې رول لري. آنټي لایپیمیک دا درمل د وینې غوړ په کمولو کې رول لري. موږ به بیا په راتلونکي کې د هغو درملو نمونه لیکو چې هغه د وینې غوړ کموي. ځینې کسان وي د وینې غوړ لري، وایي زه د وینې غوړ لرم، نو تاسې به ټول پرې وپوهیږئ چې کوم درمل د وینې غوړ په کمولو کې رول لري. انشاءالله په راتلونکي کې به یې زده کړئ. آنټي لایپیمیک ډرګس، یعنی هغه درمل چې د وینې غوړ ختموي، له منځه وړي، د هغې عمومي نوم به داسې وي چې آنټي لایپیمیک دي. معنا دا چې د وینې غوړ ختموي. آنټي لایپیمیک ډرګس لاندې لیکل شوی دا درمل د وینې غوړ په کمولو کې رول لري. څوارلسم، آنټي پایریټیک. آنټي پایریټیک درمل دا کوم درمل دی؟ قوس کې هم وګورئ، آنټي پایریټیک په قوس کې نمونه او بهر ته نمونه ټول سره ورته دي، یوازې د پښتو تلفظ ورته لیکل شوی دی. آنټي پایریټیک څه ته وایي؟ لاندې لیکل شوی دی، دا درمل د تبې ضد یا له منځه وړونکی تاثیر لري. کوم تاثیر لري؟ د تبې ضد تاثیر لري یا د تبې له منځه وړونکی تاثیر لري. آنټي پایریټیک دا درمل د تبې ضد یا له منځه وړونکی تاثیر لري. آنټي پایریټیک، آنټي پایریټیک د تبې ضد، یعنی هغه درمل چې تبه له منځه وړي. اوس د دې لپاره مختلف درمل دي، فرضاً پاراسټامول. پاراسټامول تبه له منځه وړي. ډسپرین په نوم یا اسپرین په نوم ګولای، یعنی دا هم آنټي پایریټیک دی. پاراسټامول ته هم آنټي پایریټیک ویلای شو، یعنی د عمومي نومونه دي. آنټي پایریټیک د تبې له منځه وړونکي درمل دي. پنځلسم، هایپنوټیک. هایپنوټیک په قوس کې هم لیکل شوی دی. هایپنوټیک لاندې لیکل شوی دی، دا درمل د خوب راوستلو سبب کیږي. هایپنوټیک درمل د خوب راوستلو سبب کیږي. کچیرې هغه درمل چې هایپنوټیک تاثیر لري، هغه به خوب رامنځته کوي. یو کس که خوب نه کوي، خوب ورته نه ورځي، ډاکټر ورته هایپنوټیک ډرګس ورکوي. د دې په کورنۍ کې مختلف درمل شامل دي چې هغه د خوب راوستلو کې رول لري. فرضاً الپرازولام، فرضاً پروتاردین، یعنی مختلف درمل دي چې هغه د خوب په رامنځته کېدو کې رول لري. هایپنوټیک ورته ویل کیږي. نو که کوم درمل هایپنوټیک وي، معنا دا چې هغه د خوب په راوستو کې رول لري. وروستی شپاړسم، سیډیټیو. سیډیټیو په قوس کې هم لیکل شوی دی، سیډیټیو لاندې لیکل شوی دی، دا درمل د بدن د آرامتیا سبب کیږي. د بدن د آرامولو سبب کیږي. کچیر یو څوک ذهنن نارام وي، د هغې د نارامۍ د له منځه وړلو لپاره سیډیټیو درمل استعمالیږي او کس د آرامتیا احساس کوي. لکه یو ښه مثال یې استالوپرام، چې دا د سیډیټیو درملو له ډلې څخه شمېرل کیږي. اوس د درملو په هکله نور نه غږیږو، یوازې دا کورنۍ زده کړئ چې دغه کورنۍ درمل د کومو ناروغیو د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. ښه، اوس درنو زده کوونکو، همدا درس چې اوس مو وویلو، د دې درس دغه نمونه یو ځل وایم، تاسې په ما پسې وروسته تکرار کوئ. نهمه شمره کې لیکل شوی دی، تاسې تکرار ترسره کوئ. آنټي ملیریا آنٹی ملیریا آنٹی ملیریا لسم آنٹی ڈپریسانٹ آنٹی ڈپریسانٹ آنٹی ڈپریسانٹ یو لسم آنٹی انزائٹی آنٹی انزائٹی آنٹی انزائٹی دولسم آنٹی ہائپر ٹینسیو آنٹی ہائپر ٹینسیو آنٹی ہائپر ٹینسیو دیارلسم آنٹی لائپیمک آنٹی لائپیمک آنٹی لائپیمک چورلسم آنٹی پائریٹک آنٹی پائریٹک آنٹی پائریٹک پنجلسم ہائپنوٹک 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 آؤشپڑسم سیڈیٹیو 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 ہمدا نمونہ ریجام سخت دی خو جان سرا بے بیا بیا وائے یو زل با پا دے جان مطمئن کرے چی ہمدا نوم تا سے خط تلفوز کرائی کلچ پا دے مطمئن شوائے بیا وائے جان سرا دیر دیر وائے پلومڑے سر کے ہمدا موضوعات تا ستا ریجام گران دی حیث زکون کے داس نشتا چاگیتا دی دیر آسان وی ټول ته یو ډول دی خو هغه زکوونکي با بیا دغه درس خاص د کوي کوم چې ډیره مطالعه پکې کوي نن درس هم دومره بس دی د درملو مختلفې کورنۍ مو وپیژندې په راتلونکي خپرونه کې یا راتلونکي درسي برنامه کې ډیر مهم موضوعات لرو راځي ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو و در شما درسی خپراونه ده دنن ورځی د حاضرای تورای هغه د سی تورای دی هله ده په و در شما درسی خپراونه کې د سی توري دایره تور کړی تر بل پروګرام ته اجازه راکړی خدای مو مال شه
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره